سلام د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته زه احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. د دې یو ساعت خبرونې مطالب: حنیف اتمر د شانګهای د همکارۍ د سازمان د غونډې په درشل کې د دریو ګاونډیو د بهرنیو چارو له وزیرانو سره د افغانستان پر مهمو مسایلو خبرې کړي.
د افغانستان د سولې پروسه په افغانستان کې د تاوتریخوالي زیاتوالی،
په ترینکوټ ښار کې د هدفي تروریستي حملو زیاتېدل،
دوه تنه پر ملي پاڅون کوونکو حمله شوې ده چې دواړه په شهادت رسېدلي دي،
د غزنی مرکز ته د جګړو له نږدې کېدو سره کاروبارونه بې خونده شوي دي،
ورځ په ورځ حالات خرابېږي، وروره کارونه ناست دکانداری
په کندهار کې خلک د جګړو ټپیانو ته وړیا وینه ورکوي. او په نړیوالو مسایلو کې
ایران پرون سه شنبه اعلان وکړ چې د امریکا له متحدو ایالاتونو سره د بندیانو د تبادلې په اړه خبرې کوي. تر دې مخکې
په دې خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لومړی پام وکړئ خبرونو ته. دا هم د خبرونو سرچکی: د خوست د ولایتي شورا غړې زهره جلال د طالبانو له بنده خوشی شوه. فرانسې له خپلو وګړو غوښتي دي چې له افغانستانه ووزي، او لیتوانیا له دې وروسته هغه کډوال چې د بیلاروس له پولې قلمرو ته ننوزي توقیف ځایونو ته استوي. بشپړ خبرونه. وسلوالو طالبانو د خوست د ولایتي شورا غړې زهره جلال خوشې کړه. طالبانو زهره جلال پرون د خوست کابل پر لوی لاره د لوګر ولایت په مرکز پل علم کې ونیوله، خو د قومي سپینګرو په منځګړتوب پرون ماښام بیرته خوشې شوه. د میرمن جلال زوی ایوب جلال ازادۍ راډیو ته تایید کړه چې طالبانو لومړی د ده یوه خور او دوه وروڼه خوشې کړل، او ماښام مهال یې مور له دوو نورو وروڼو سره خوشې شوه. د نوموړي په وینا مور او وروڼه یې د قومي شورا په قومي مشرانو په منځګړتوب خوشې شول. د لوګر د والي ویاند ازادۍ راډیو ته ویل چې د ولایتي شورا غړې زهره جلال مخام نه وخت 8 بجې د ولایت مقام ته ورسیده. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې تایید کړه چې د ولایتي شورا غړې او ورسره نور کسان د دوی وسلوالو نیولي وو، خو هغه د علت په اړه جزئیات ورنکړل. د کورنیو چارو وزارت وایي چې د کابل د پرونۍ چاودنې په اړه څېړنې کوي. په دې چاودنه کې چې پرون ماسپښین په میوند واټ کې وشوه، څلور تنه ملکي وګړي ووژل شول او یولس تنه نور ټپیان شول. د کورنیو چارو وزارت مرستیال ویاند زیا ازادۍ راډیو ته وویل
د دغې پیښې د عاملانو د موندلو لپاره پولیسو څېړنې پیل کړي، خو غواړم ووایم چې دا ډول تروریستي پیښې له دې مخکې وسلوالو طالبانو کړي دي.
د دې چاودنې مسؤلیت تر اوسه کومې ډلې نه دی منلی. فرانسې پرون سه شنبه په افغانستان کې له خپلو وګړو وغوښتل چې د امنیتي وضعیت د خرابۍ له کبله له دې هېواده ووزي. په کابل کې د فرانسې سفارت په یو خبر پڼه کې ویلي چې حکومت به د جولای په 18 په یوه چارتر الوتنه کې له کابله ټول فرانسویان بیرته هېواد ته ستانه کړي. په بیان کې ویل شوي چې دا الوتنه به وړیا وي. سفارت ټولو فرانسویانو ته رسمي سپارښتنه کړې چې له دې ځانګړې الوتنې استفاده وکړي او یا د خپلو امکاناتو سمدستي له افغانستانه ووزي. تر دې مخکې د هند او چین په ګډون ځینو نورو هېوادونو هم له افغانستانه خپل وګړي ایستلي یا یې له دې هېواده د ژر وتلو سپارښتنه ورته کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو د تاوتریخوالي د زیاتېدو په ترڅ کې په وروستیو کې د افغانستان پراخې سیمې لاندې کړي. په هند کې د افغانستان سفیر وایي له طالبانو سره د افغان دولت د سولې د خبرو د ناکامۍ په صورت کې افغانستان د هند پر پوځي مرسته حساب کولی شي، خو فرید مامونزی په عین حال کې په ډاګه کړه چې دا به افغانستان ته د سرتیرو د استولو په بڼه نه، بلکې د افغان ځواکونو د روزنې او په تخنیکي برخه کې د هغوی د ملاتړ په بڼه وي. د افغان دولت او طالبانو د مرکچي پلاو ترمنځ خبرې چې د تیر کال د دسمبر له میاشتې راهیسې پیل شوي تر دې دمه په ټپه درېدلې، او طالبانو یې پر ځای په هېواد کې تاوتریخوالی زیات کړی دی. افغان سفیر د نوی ډیلی ټلویزیون ته همداراز ویلي که له طالبانو سره سوله ییز جوړجاړی ونه شي نو ښایي دا به هغه وخت وي چې افغانستان به په پوځي برخه کې له هند څخه د مرستې غوښتنه وکړي. لازادۍ راډیو خبرونه اورئ. د لیتوانیا پارلمان یو سند تصویب کړی چې له مخې دا هیواد ټول هغه کډوال چې د بیلاروس له پولې قلمرو ته ننوځي توقیف ځایونو ته استوي. د لیتوانیا وایي چې له بیلاروس څخه د کډوالو د منظم بهیر تر شا د الکساندر لوکاشنکا د رژیم لاس دی چې غواړي دې هیواد ته سزا ورکړي. لیتوانیا په ښکاره د بیلاروس د ډیموکراتیک اپوزیسیون ملاتړ کړی دی. د سره صلیب د نړیوالې کمیټې او نورو غیر حکومتي ټولنو له نیوکو سره سره د مسودې ته د لیتوانیا د 141 کسیز پارلمان څلور اتیا غړو مثبتې رایې ورکړې. د ټولنو ویلي دي چې دا قانون له نړیوالو مسؤلیتونو او د کډوالو له حقونو څخه د لیتوانیا سرغړونه ده. ویلینوس وایي د لوکاشنکا رژیم هڅه کوي د هغو بندیزونو غچ واخلي چې د اروپایي ټولنې لخوا پر مینسک لګول شوي دي. په بیلاروس کې د تیر کال د اګست له میاشتې راهیسې چې لوکاشنکا د انتخاباتو ګټونکی اعلان شو سیاسي بحران پیل شوی دی. او روسیه د کووید 19 ناروغۍ له کبله د مړینو او په کورونا وایرس د اخته کسانو د شمیر نوی ریکارډ ثبت کړی دی. د روسیې د کورونا مرکز پرون وویل په تیرو 24 ساعتونو کې 780 کسان د کووید 19 ناروغۍ له کبله مړه شوي او په همدې موده کې 4202 نور کسان پرې اخته شوي دي. د مرکز ویلي چې روسیه له 2000 کال راهیسې چې کورونا په دې هیواد کې خپره شوې داسې یوه ورځ نوه تجربه کړې. په روسیه کې په کورونا د اخته کسانو شمیر نږدې 6 میلیونو ته رسېدلی او د دې ناروغۍ له کبله له 1,40,000 زیات کسان مړه شوي دي. په دې هیواد کې د کورونا ضد وایرس د تطبیق بهیر دوام لري او تر اوسه د دې هیواد 1.5 میلیون وګړو د واکسین لږ تر لږه یوه ستن لګولې ده. خبرونه مو له ازادۍ راډیو اوریدل. دا او نور خبرونه په تفصیل سره د ازادۍ راډیو پر ویب پاڼه وګورئ. ازادۍ راډیو .com او ازادۍ راډیو .org د ازادۍ راډیو د ویب پاڼې پته ده. قدر من اوریدونکو، د خبرونه ز احمد تکل د قادر جلالوف په تخنیکي لارښوونه تاسو ته وړاندې کوم او د هم د خبرونه لومړی راپور. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر د شانګهای د همکارۍ د سازمان په څنډه کې د پاکستان، هند او ازبکستان د بهرنیو چارو له وزیرانو سره جلا غونډې کړې. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې حنیف اتمر په دې غونډو کې د سولې د بهیر د تاوتریخوالي د زیاتېدو او دوه اړخیزو همکاریو په اړه خبرې کړې. د شانګهای د همکارۍ د سازمان د بهرنیو چارو وزیرانو اصلي غونډه نن کېږي او تمه ده چې په دې ټولنه کې د افغانستان د بشپړ غړیتوب په اړه هم بحث وشي. په دې اړه تفصیل په دې راپور کې واورئ.
د تاجکستان پلازمینه دوشنبه بنند شانګهای د همکاري د سازمان د بهرنیو چارو وزیرانو د غونډې کوربه وي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر حنیف اتمر یو ګډونوال دی. د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال ویان حامد تهذیب ازادي راډیو ته وویل چې ښاغلي اتمر پرون سیشن به د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر شاه محمود قریشي، د هند بهرنیو چارو له وزیر اس جی شنکر او د ازبکستان د بهرنیو چارو له وزیر عبدالعزیز کاملوف سره لیدنې کتنې ترسره کړې. تعذیب د بحثونو نور جزئیات ورکړل.
روند صلح افغانستان افزایش خشونت ها جانب
د افغانستان د سولې پروسه په افغانستان کې د طالبان لخوا د تاوتریخوالي زیاتواله پر سیاسي حل لارې ټینګار، د سولې د خبرو بیا پیلېدو ته د طالبانو تشویقول او همدارنګه د دوه اړخیزو اړیکو لا پیاوړتیا هغه موارد و چې تر اوسه په دې غونډو کې پرې بحث شوی دی.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي حنیف اتمر او د هغه ازبکستاني سیال عبدالعزیز کامل لوف د تاشکند د غونډې په اړه ټاکل شوې سبا او بل سبا وشي بحث وکړ. همدارنګه د هند بهرنیو چارو وزیر اس جی شنکر خپل افغان سیال ته په افغانستان کې د تاوتریخوالي د زیاتوالي په اړه د اندېښنې د څرګندولو ترڅنګ په افغانستان کې یو سیاسي جوړجاړي ته د رسېدو لپاره د سیمه ییزې او نړیوالې اجماع د پیاوړي کېدو لپاره د خپل هیواد همکارۍ د دوام ډاډ ورکړ. د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي ښاغلي اتمر ته په کتنه کې ویلي چې تاوتریخوالی باید په افغانستان کې کم او اوربند وشي. قریشي دغه راز ویلي چې پاکستان په افغانستان کې د یوې سیاسي حل لارې د موندلو لپاره خبرو ته د طالبانو هڅولو ته ژمن دی.
تمه ده چې د شانګهای د همکارۍ د سازمان د بهرنیو چارو وزیرانو د غونډې په دوهمه ورځ د افغانستان پر روان امنیتي او سیاسي وضعیت سربیره په دې سازمان کې د افغانستان د بشپړ غړیتوب په اړه هم خبرې وشي. په اوس وخت کې افغانستان د ایران، منګولیا او بیلاروس ترڅنګ د سازمان څارونکی غړی دی. چین، هند، پاکستان، روسیه، تاجکستان، قرغزستان، قزاقستان او ازبکستان د دې سازمان اته اصلي غړي دي. دغه سازمان نن داسې مهال بحثونه کوي چې په افغانستان کې ناامنیو ګاونډیان او د سیمې هیوادونه اندېښمن کړي دي. تاجکستان د افغانستان په شمال ختیځ کې د ناامنیو له زیاتېدا پسې له دې هیواد سره د پولې په اوږدو کې 20,000 نورو سرتیرو د ځای په ځای کولو خبره کړې ده. ور هاخوا روسیې هم ویلي چې که دوشنبه د مرستې غوښتنه وکړي نو چمتو ده چې له افغانستان سره د دې هیواد د پولې په اوږدو کې هر ډول همکاري وکړي. افغانستان له تاجکستان سره شاوخوا 1,315 کیلومتره اوږده پوله لري او د راپورونو له مخې په اوس وخت کې د شیرخان بندر په ګډون د دې پولې 900 کیلومتره د طالبانو په کنټرول کې ده.
شیبا په شیبا تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د اروپای ټولنې یو جګپړی چارواکی ویلي چې په افغانستان کې په جګړو کې د ملکی وګړو مرګ ژوبله زیاته شوې. د اروپای ټولنې د بهرني سیاست او امنیتی تګلارو جګپړی استازي جوزف بورل په افغانستان کې د سولې د رښتینو او ټول شموله خبرو د پیل غوښتنه کړې. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې واورئ.
د اروپای ټولنې د بهرني سیاست او امنیتی تګلارو لوړ پوړی استازی جوزف بورل وایي جګړې لا هم له افغان ملکیانو قرباني اخلي. ښاغلی بورل په بروکسل کې د اروپای ټولنې د بهرنیو اړیکو د شورا له غونډې وروسته خبریالانو ته وویل چې په افغانستان کې د جګړې دوام د دغې ناستې د بحث له موضوعګانو یوه وه.
is having a grave impact on civilians.
جګړه په ملکانو باندې ډیر اغیزه کړی. د سکل په لومړی نیمایي کې د ملکي تلفاتو شمیره 30% لوړه شوې. موږ په هزارګانو او نورو مذهبي او توکمیزو ډلو د مخبزیاتیدونکو هدفي بریدونو غندنه کوو. وزیرانو په ګډه د سولې په واقعي او ټول شموله خبرو کې د طالبانو په ګډون ټینګار وکړ. موږ همداراز د نړۍ او سیمې له هیوادونو غواړو چې د سولې له پروسې په ملاتړ سره خپل رغنده رول ادا کړي. زه به راتلونکو ورځو کې د سیمې د هیوادونو له مشرانو سره په هغه ناسته کې وګورم چې ازبکستان په تاشکند کې کیږي. موږ په تمه یو چې د افغانستان ولسمشر هم په دې ناسته کې برخه
واخلي.
د افغانستان ولسمشرۍ معنی تر دې دمه ازبکستان ته د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د سفر په اړه څه نه دي ویلي. د تیر کال په سپتمبر کې د قطر پلازمینه دوحه کې د سولې د خبرو له پیل سره سره مذاکراتي خواوې لا هم په افغانستان کې د اوربند په اړه یوې هوکړې ته نه دي رسیدلي. د میله میاشت رئیسې چې بهرنیو ځواکونو له افغانستانه وتل پیل کړي، تاوتریخوالی ورځ تر بلې زیات شوی او طالبانو په وروستیو څو اونیو کې لسګونه ولسوالۍ نیولې دي. د افغانستان په ګوټ ګوټ کې خلک د جګړو د بندېدو او د اوربند غوښتونکي دي. په دې ډله کې ښځې او نجونې د خپلې راتلونکي په اړه اندېښمنې دي او وایي داسې نه شي چې واک د طالبانو په احتمالي رسېدو سره دوی له اساسي حقونو بې برخې شي. خو د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست او امنیتي تګلارو لوړ پوړي استازي جوزف بورل د افغانستان د ښځو او نجونو د لاسته راوړنو په خوندیتوب ټینګار
And maybe we have to think about the creation of
ممکنه ده چې موږ د تماس د یوې نړیوالې ډلې یا د اروپای ټولنې د غړو هیوادونو او خلکو د ملاتړ له یوې نړیوالې ډلې د رامنځته کولو په اړه فکر وکړو. څوک چې چمتو دي له افغانستان سره مالی مرستې زیاتې کړي او ورسره دا شرط کېدو چې دا مرستې د بشري حقونو په تېره بیا د افغان ښځو او نجونو د حقونو په رعایت تړلې دي. د دغه شرط حساسیت هغه وخت زیاتېږي چې طالبان هغه وخت ته د بیا ستنېدو هدف تعقیب کړي کوم وخت چې پکې بشری حقونه په تیره بیا د ښځو حقونه نسبت نن ته ډیر لږ رعایت
دي.
طالبانو د نویمې لسیزې په دویمه نیمایي کې د خپلې دورې پر مهال نجونې او ښځې د کار او زده کړو له حقه محرومې کړې وې. په وروستیو څو کلونو کې بیا دا ډله وایي چې د اسلامي شریعت او افغاني دود دستور سره سم د ښځو او نجونو حقونو ته پابند دي. ځینې ښځې بیا د طالبانو په دریځ باور نه لري. د افغان دولت د سولې مرکزي ټیم غړي او د ښځو د حقونو فعاله فوزیه کوفي وایي څو وارې په دې تړاو له طالب استازو سره خبرې کړې دي. هغې تازه ویلي د طالبانو تر واک لاندې سیمو نه د ښځو د ازادۍ د سلبېدو راپور نه ورکول کېږي. په بدخشان کې د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون مشر عارفه نوید څه وخت مخکې ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو په ځینو سیمو کې ښځو ته خبرداری ورکړی چې دفترونو ته د کار لپاره نشي تللی.
په افغانستان کې د بشري حقونو او په تیره د ښځو د حقونو د څرنګوالي په اړه د اروپایي ټولنې د جګپړي استازي جوزف بورل د اندېښنو په اړه راپور مو اورېده. د افغان ښځو شبکې د جګړې له ښکېلو خواوو غوښتي دي چې تاوتریخوالی ودروي او د سولې د خبرو میز ته راستانه شي. دغه شبکې ملکی وګړي او په ځنګړي ډول خځې او ماشومان د جګړې اصلي قربانیان بللي او له حکومت ته یې غوښتي دي چې اجازه دې نه ورکوي چې د تیرو دوو لسیزو لاسته راوړنې د جګړې قرباني شي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان په شمال او په ځانګړي ډول د طالبانو تر ولکې لاندې سیمو کې یو شمېر ښځو د طالبانو له لورې د محدودیتونو له لګولو اندېښنه ښودلې، هغه څه چې طالبانو رد کړي دي.
چهار سال میشه که ولسوالی شو انتخاب فاریا بعد از طالب ها سقوط کرده است. تنها قماندانی ما
دغه میرمن د امنیتي ګواښونو له امله نه غواړي خپل نوم واخلي. د خپل پلارني ټاټوبي د فاریاب ولایت د شیرین تګاب پولیسوالۍ کې د ژوند کیسه کوي، کومه چې دا مهال د طالبانو تر ولکې لاندې ده. هغه وایي له تیرو څلورو کلونو راهیسې ډېرې سیمې د طالبانو په واک کې وې او یوازې د دې ولسوالۍ امنیه قمانداني له حکومت سره وه چې هغه هم یوه اونۍ وړاندې د طالبانو تر کنټرول لاندې راغله. هغه څه چې دغه میرمن د اوس په اړه وایي شل کاله وړاندې د طالبانو د واکمنۍ له کیسو سره ورته ده. د میرمنو له زده کړې نیولې د نارینهو په فعالیتونو محدودیت او د خلکو بې ځایه کېدل. د دغه میرمن په وینا چې په شیرین تګاب کې نجونې تر څلورم ټولګي پورې د زده کړې حق لري او یو شمېر میرمنې په زوره طالبانو ته نکاح شوې دي.
پیش از آمدن دالو یکی از آرامترین ولسوالۍ در سطح فاریاب بود.
دا طالبانو تر کنټرول وړاندې دا یو له امنو ولسوالۍ څخه وه، خو کله چې طالبان راغلل خلک بې ځایه شول، مزار او جوړجان ته کډه شول، کورونه وران شول. څلور کاله وشو چې د شپې لخوا خلک برق نه لري. د طالبانو درې وخته ډوډۍ په خلکو ده. دغلته د خوښۍ مراسم باید د طالبانو په خوښه وي. نجونې ځان ته نکاح کړي، ښوونځي وتړل. نجونې یوازې تر څلورم ټولګي د زده کړې حق لري.
بعضه در نکای خود در مکتب های ما را قط نولد تا سنف چار اجازه دادن که درس بخوانند.
دا په دې وروستیو کې د ډېرو میرمنو اندېښنې دي، هغه ادعاوي چې طالبان یې ردوي. په داسې شرایطو کې چې جګړو زور اخیستی او په پرلپسې ډول ولسوالۍ د طالبانو لاس ته لویږي، میرمنې تر هر وخت ډېرې اندېښمنې دي. د دغو اندېښنو په دوام د سې شنبې په ورځ د افغان ښځو شبکې د یوې اعلامیې په خپرولو سره د جګړې له ښکېلو اړخونو وغوښتل چې جګړه ودروي او د خبرو میز ته وګرځي. د دغې شبکې یوې غړي فرشتې فاروخ وویل چې د جګړې اصلي قربان یان میرمنې او ماشومان دي. میرمن فاروق له حکومت څخه وغوښتل چې پرې نه دي چې د تیرو شلو کلونو لاسته راوړنې د جګړې قرباني شي.
اجل یې اوربند وسي، د ملکي وګړو وزل، د ماشومانو وزل، انتحاري بجاري، دا ټول شیان باید بند کړي. د یوې دوامدارې سولې دپاره دوی باید بیا کښېني او مذاکرات شروع کړي.
همدارنګه د ښځو د حقونو یوې فعالې میرمن مسعودي کوهستاني په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
نگرانی زنان افغان نه تنها که نگرانی برای خودشان است.
د میرمنو اندېښنه د ټولو خلکو اندېښنه ده. په تیرو شلو کلونو کې میرمنې لوړو څوکیو ته ورسېدې او مهمې لاسته راوړنې درلودې، خو طالبانو د جګړې په دوام سره د سولې په پروسې د خلکو باور له منځه وړې. باید اوربند وکړي او له وحشت څخه لاس واخلي.
دا په داسې حال کې ده چې طالبانو د یوې اعلامیې په خپرولو سره په خپل کنټرول لاندې سیمو کې د محدودیتونو لګولو ادعا ناسمه بللې او هغه تبلیغات یاد کړي. طالب ویان ذبیح الله مجاهد په خپل ټویټر پاڼه کې د یوې خبر پاڼې په خپرولو سره ویلي چې د دې ډلې تر کنټرول لاندې سیمو کې څوک حق نه لري چې چا سره ناوړه چلند وکړي او یا د ښځو او نارینهو د ژوند تګلارې په تړاو خپل سري قوانین عملي کړي. طالبانو دغه خبر پاڼه داسې مهال خپره کړي چې په دې وروستیو کې په افغانستان کې جګړو زور اخیستی. طالبان وایي ډېری ولسوالۍ د دوی په لاس کې سقوط شوي، هغه څه چې د افغانستان دفاع وزارت تاکتیکي شاتګ بولي او وایي ډېر ژر به دا ولسوالۍ بیرته ونیسي.
یوان
آزادی خزینه ته اجازه نه ورکې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله و منګوله وخت درشه
په هنه
زموږ مو په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته مو په زمګه کې نو.
آزادی رادیو 1269 منځنۍ صفه او اف ام 100.5 صفه.
سموک غاغل ازادۍ رادیو اوري. ازادۍ رادیو د سهار له او د مزدیګر تر او ورځې دونه خبريږي. د مزدیګر په او بجو د ازادۍ رادیو د خبرونو له پای تر رسیدو سره سم د سهار تر او د امریکا غاک آشنا رادیو خبرونه کوي. د مازیګر له او د سهار تر او د امریکا غږ آشنا رادیو او د سهار له او د مازیګر تر او ازادي رادیو واوري او د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو حالاتو هر شیبه خبر شي. قدرمن اوریدونکو، اوس هم د الویدیتس په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه کوو.
ګارډین بریتانوي ورځپاڼې په افغانستان کې په ورځ تر بلې زیاتېدونکي تاوتریخوالي باندې مقاله خپره کړې ده. د مقالې په پیل کې لیکوال ادعا کړې چې ګواکې افغانستان د امنیتي ځواکونو چټک سقوط حیرانه کړی. په دوام کې ګاونډیو هیوادونو ته د سلګونو افغان سرتیرو د وراوښتو او طالبانو ته د هغوی د تسلیمېدو خبره هم یاده شوې ده. په مقاله کې استدلال شوی ولسمشر محمد اشرف غنی او د هغه د ملي امنیت سلاحکار حمدالله محب چې معتبر اکاډمیک سندونه لري خو په جګړو کې بې تجربه دي، د وضعیت له زیات خرابېدو مخکې هغه غوښتنې له پامه وغورځولې چې د ځینو سیمو د پرېښودلو په اړه ترې مطرح شوي وي. ګارډین لیکلي اوس دقیق هغه حالات رامخته شوي چې پوځیانو ګڼې سیمې پرېښودې او وسلې او مهمات د مخالفینو لاس ته لوېدلې. په مقاله کې راغلي حکومت د مایوسۍ په یو وخت کې د لا ډېر تاوان د مخنیوي لپاره په هغو خلکو باندې د ملیشې جوړولو غږ وکړ چې کلونه یې نه یوازې د طالبانو په وړاندې جنګ وکړ، بلکې یو بل ته هم د ټوپک خولې ور وغورځولې. ګارډین لیکلي دا هماغه ډلې وي چې حکومت پر اس کې ولسمشر اشرف غنی ان تر تیر کال هم د هغوی د منحلولو په لټه کې وو. د ګارډین د دې مقالې او ورته نورو څرګندونو برعکس، د افغانستان د پوځ لوی درستی جنرال ولی محمد احمدزی ازادي راډیو ته ویلي چې دا ملیشې نه بلکې هغه ولسی پاتنوال دي چې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو په ملاتړ پاتېدلي. نیویارک ټایمز ورځپاڼې لیکلي د طالبانو له پرمختګ سره سره دا په کابل کې د امریکایي ډیپلوماتانو لپاره عادي وزه ده. د ولسمشر جو بایدن اداره د اگست 1 په افغانستان کې خپل شل کلن پوځي حضور پای ته رسوي. نیویارک ټایمز لیکلي د طالبانو د بریدونو په زیاتېدو دا اندېښنې هم زیاتې شوې چې ښایي د دې ډلې جنګیالي پلازمېنه کابل ونیسي او دا چاره به د امریکا د سفارت د تړلو لامل شي. خو د ورځپاڼې په لیکنه د سفارت د ودانۍ دننه ډیپلوماتان د کورونا وبا په خاطر له یو میاشتني لاکډاون وروسته بیرته کارونه پیل کړل. ورځپاڼې د امریکا د سفارت لخوا د کډوالۍ د خاصو ویزو غوښتنلیکونو د پروسس د پیل یادونه کړې چې په مټ یې له امریکایانو سره د شلو کلونو په اوږدو کې افغان ژباړونکو او نورو قراردادیانو ته د امریکا ویزې ورکول کیږي. د امریکا د سفارت د ځینو چارواکو په حواله نیویارک ټایمز لیکلي تمه د ژر د سفارت نوي کارکوونکي په یو کلن ماموریت افغانستان ته راورسیږي. چارواکو ډاډ ورکړی چې سفارت به پرانیستی او فعال وي. شاوخوا لسیزه مخکې کله چې امریکایي ځواکونه له عراق وتل، د بهرنیو چارو وزارت چارواکي هلته پاتې شول او تر دا اوسه د تونلارو لخوا پرې بریدونه کیږي. نیویارک ټایمز لیکلي ګڼو چارواکو د افغانستان په اړه هم ورته اندېښنه ښودلې.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، د هم د خبرونې په دوام کې پر کورنیو مسایلو نور راپورونه لرو، خو دا شیبه ورزو یوې نړیوالې مسلې ته. ایران هم پرون تایید کړه چې له امریکا سره د بندیانو د تبادلې په اړه خبرې کوي. له دې مخکې د ایران لپاره د امریکا ځانګړي استازي ویلي وو چې د ټولو امریکایي بندیانو د خوشي کولو په اړه له تهران سره خبرې روانې دي او ویلي وو چې یو څه پرمختګ هم پکې شوی دی. د ایران د حکومت ویاند د دې خبرو په تایید وویل چې تر اوسه نهایي نتیجه نه ده ترلاسه شوې. په دې اړه د نور تفصیل لپاره دا راپور واورئ.
ایران پرون سه‌شنبه اعلان وکړ چې د امریکا له متحدو ایالاتونو سره د بندیانو د تبادلې په اړه خبرې کوي. تر دې مخکې یو امریکایي چارواکي ویلي وو چې واشنگټن د خپلو زندانی اتباعو د خوشې کولو لپاره کار کوي. د ایران لپاره د امریکا ځانګړي استازي رابرټ مالی تېره اونۍ ویلي وو چې د امریکا ولسمشر جو بایدن په ایران کې د ټولو زندانی امریکایانو پر خلاصون ټینګار کوي او یوه جزوي معامله به ونه مني. د امریکایي ان بی سی نیوز د راپور له مخې مالی په ایران کې د زندانی امریکایانو خوشې کېدل لومړیتوب و بالا او ویل چې په دې اړه له ایران سره خبرو کې یو څه پرمختګ شوی دی. د ایران د حکومت ویان علي رابعي تایید کړ چې خبرې ترسره شوي او ویل تهران هم د ټولو زندانی ایرانیانو د خوشې کېدو غوښتنه کوي. د ایران نیمه رسمي خبري آژانس اسنا د رابعي له قوله خبر ورکړی چې ویلي دي دغه خبرې روانې دي او که د منلو وړ یوه نتیجه ترلاسه شي نو به یې اعلان کړي. ایران د یو شمیر ایرانی ولاسل امریکایانو په ګډون دوه تابعیت لرونکي زندانی کړي چې د بشري حقونو او یو شمیر نورو فعالانو په وینا تهران له دغو بندیانو څخه په استفادې غواړي له نورو هیوادونو امتیازونه ترلاسه کړي. ایران او متحدو ایالاتونو په تیر کې هم په خپلو کې بندیان تبادله کړي دي. د 2000 کال په جون کې واشنگټن ایرانی ساينس پوه مجید طاهری چې پر ایران د امریکا لخوا لګول شو بندیزونو څخه د سرغړونې په خاطر نیول شوی و خوشی کړه او تهران هم له خپل اړخه د امریکا د سمندري ځواکونو سابقه لرونکی پوځي مایکل وایټ خوشی کړ.
نوموړی تیر کال د ایران ستر مشر آیت الله علی خامنه ای ته د سپکاوي او آنلاین د خصوصي معلوماتو د خپرېدو په تور په 15 کلونو بند محکوم شوی و. په عین حال کې د نړۍ له قدرتونو سره د ایران د 2015 کال د اټومي تړون د احیا پر سر خبرې په ټپه درېدلې دي. تر اوسه پورې په دې اړه د خبرو شپږ پړاوونه ترسره شوي دي. د امریکا پخوانی ولسمشر ډونالد ترامپ په 2013 کال خپل هیواد له دې تړون څخه وویست او پر ایران یې بیرته بندیزونه ولګول. د امریکا ولسمشر جو بایدن ژمنه کړې چې بیرته به له دغه تړون سره یو ځای شي که ایران خپلې ټولې ژمنې پر ځای کړي.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
زموږ راګله آزادی رادیو اوري. آزادی رادیو د اف ام فصل 15.5 په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کندهار، جلال آباد، مزار شریف، هرات، خوست، ګردیز، اسدآباد، لشکرګاه، غزنی، قلات، پلالم، پارون او مهترلام کې خبريږي. د روزګان ولایت چارواکي په مرکز ترینکوټ کې د یوې نښتې خبر ورکوي. سیمه ییز چارواکي وایي چې په دې نښته کې د طالبانو په غلچکی برید کې دوه تنه پاتسون کوونکي وژل شوي دي.
د اورزګان ولایت والی محمد عمر شیرزاد تیر شپه ازادي راډیو ته ویل چې دغه دوا پاتسون کوونکي په ترینکوټ ښار کې د یو غلچکی برید پر مهال وژل شوي دي. نوموړي وایي یا د پیښه تېر ورځ ناوخته ماښام مهال د ترینکوټ ښار په دوهمه نایه کې رامنځته شوې ده.
شاوخوا 8 بجې د دوو موټرسایکل سورو دخوا دوه تنه پر ملي پاڅون کوونکو حمله شوې ده چې دواړه ویشتل شوي دي او دواړه په شهادت رسېدلي دي. موضوع تر تعقیب لاندې ده او چې څه انکشافات او پرمختګ وشو بیا به د موضوع نه تاسو خبر کړو.
دا په داسیال کې دی چې درې ورځې وړاندې هم په ترینکوټ ښار کې د یو چسپکي ماین د چاودنې له امله د ملي امنیت یو کارمند ووژل سو او یو ټپي سو. له دې سره د اورزګان ولایت امنیه قمندان محمد خطاب خنجری ازادي راډیو ته وویل چې تېره شپه د ترینکوټ ښار اړوند د نچین په سیمه کې د وسلوالو طالبانو بریدونه په شاتون بولیدي. نوموړي وایي د یادو بریدونو پر مهال درې وسلوال طالبان وژل سوي او یو شمیر لیزري وسلې هم د افغان ځواکونو لاسونو ته ورغلي. وسلوالو طالبانو تر اوسه پورې په دې اړه رسنۍ ته څه نه دي ویلي. دا په داسیال کې د چې وسلوالو طالبانو په تیره جون میاشت کې د اورزګان 15 ولسوالۍ په بشپړ ډول سکوت کړي او اوس یې خپلو بریدونو ته په مرکز ترینکوټ کې زور ورکړی دی.
ستاسو له پیغامونو
عبدل قادر دی د هلمند ولایت خدمي اړیکه نیولې ده. اشکال مې دغه دی، دغه هلمند دی او باغرا ولسوالۍ ده، ډېر غټ ولسوالۍ ده او ډېر ښه ځنګلونه و، ډېر ښه شانې درلودل او ډېر غټ نفوس لري او ډېره غټه ولسوالۍ ده. پرې او ډېره لرې منطقه ده، حکومت نه توجه نه ده کړې. په اول کال کې دا 10 کاله مخکې مانه حکومت یې بله توجه وکړه، هلته خارجیانو ډېره ماته وخوړله، هلته قطارونه وسول، نو بیا دغه رئیس یې پرېښی ده. مانا نه بیا حکومت توجه ورته کړې، نه چا توجه ورته کړې، هلته ټلیفونان شی کار نه کوي. مرګن هلته وس یو تک اوبه څوک په شنګ نه شي پیدا کولی، هلته بندونه جوړېږي په ډېر کم امتیازات جوړېږي. بې نه چې اوس حکومت توجه ورته وي چې هلته بندونه جوړ کړي، ډېر نفوس وژغوري، هلته ډېر مسلمانان د ډېر ناورین سره مخ دي. هر کال دینې آباد یې په ژو پایدار مرګن 6 کال بدبختانه ډېر وچکلي ده. هلته ډېر مسلمانان د ډېرو ستونزو سره مخ دي. دا اوس حالان یو تک اوبه په یوه لار نه برابرېږي، نو هلته ډېر خلک د ناورینو سره مخ دي. که دغه توجه وکړو خیر خدای دې چې دا زما آواز نشر شي. خیر، السلام علیکم.
د سمنګان ولایت د سلطان ولسوالۍ نه تماس نیولی دی. زموږ په ولایت کې د دواوو ډېر کمزورتیا ده او مریضان ډېر زیات شوي دي او کلینیکونو ته دواوې نه رسېږي. باید دا خبر تر ډېرو ځایونو ورسوي.
د ننګرهار ولایت نه نقیب الله افغان. زما د طالبانو او د حکومت نه دا خواهش دی چې بشر دوستۍ په لحاظ سره د الله په خاطر او د الله د رضا د خاطره د اختر نه مخکې مخکې دی کم سے کم لسرغنې اوربن اعلان کی ځکه چې د قربانیانو اختر دی پولیسونه ګرځي خپل د قربانۍ مالونه اخلي او پرېږدي چې دا خلک لږه آرامه دا اختر تیر کی ښځې ماشومان خپل ځانونو ته کم جوړه کابی اخلي او پرېږدي چې دا قتلونه لږ بند شي او دا به غټه بشر دوستي وي. والسلام.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
اته بجې او دیرش دقیقې دی زموږ غږله ازادۍ رادیو اوري. قدر من اوریدونکو د خبرونه په دوهمه نیمای کې په یاد وساتئ چې پر نورو موضوعاتو سربیره د ازادۍ رادیو اونیس پروګرام ازادي او اوریدونکو هم خبريږي. د دې خبرونه اوریدل مه هیروي. خدا شپه په مو کړی د خبرونو لنډیسته. وسلوالو طالبانو د خوست د ولایتي شورا غړي زهره جلال لبند خوش کړه. طالبانو زهره جلال پرون د خوست کابل پر لوی الاره د لوګر په مرکز په لالم کې ونیوله، خو مخام محل د قومي پینګیرو په منځګړتوب خوش شو. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د کابل د پرونی 14 په اړه څېړنې کوي. په دې 14 کې چې مسپخین محل په میوند واټ کې وشوه، څلور تنه ملکی وګړي ووژل شول او 11 تنه نور ټپیان شول. فرانسې پرون په افغانستان کې لخپلو وګړو وغوښتل چې د امنیتي وضعیت د خرابۍ له کبله له دې هېواده ووځي. په کابل کې د فرانسې سفارت په یو بیان کې ویلي چې حکومت به د جولای په 18 په یو چارتر الوتنه کې له کابله ټول فرانسویان بیرته دې هېواد ته ستانه کړي او دا الوتنه به وړیا وي. په هند کې د افغانستان سفیر وایي له طالبانو سره د افغان دولت د سولې د خبرو د ناکامۍ په صورت کې افغانستان د هند پر پوځي مرسته حساب کولی شي، خو فرید مامونزی په عین حال کې په ډاګه کړی چې دا به افغانستان ته د سرتیرو د استولو په بڼه نه، بلکې د افغان ځواکونو د روزنې او په تخنیکي برخه کې د هغو د ملاتړ په بڼه وي. د لیتوانیا پارلمان یو سند تصویب کړ چې له مخې دا هیواد ټول هغه کډوال چې د بیلاروس له پولې قلمرو ته ننوځي توقیف ځایونو ته استوي. لیتوانیا وایي له بیلاروس څخه د کډوالو د منظم بهیر تر شا د الکساندر لوکاشینکا د رژیم لاس دی چې غواړي دې هیواد ته سزا ورکړي. او روسیې د کووید 19 ناروغۍ له کبله د مړینو او په کورونا وایروس د اخته کسانو د شمیر نوی ریکارډ ثبت کړی. د روسیې د کورونا مرکز وویل چې په تیرو 48 ساعتونو کې 180 کسان د کورونا ناروغۍ له کبله مړه شوي او په همدې موده کې 42 کسان پرې اخته شوي دي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، اوس هم د راپورونو برخې ته دوام ورکوو. په غزنی کې درنو جګړو د خلکو پر کاروبار او اقتصاد ناوړه اغیز کړی دی. د دې ولایت اوسیدونکو وای څومره چې په دې وروستیو کې جګړې زیاتې شوې، همره ورسره د دوی کاروبارونه زیانمن شوې دي. دوی په جګړو کې لښکېلو خواوو د جګړو د بندېدو غوښتنه کوي تر څو په دې ځای کې خلک د وژل کېدو تر څنګ له فقر، غریبۍ او بېوزلۍ په امن کې وي.
د غزنی خار په بزازی کې د خلکو موټرو او ریکشو زیاته ګڼه ګوڼه ده، خو د غازی خان په خپل دوکان کې سترګې سره ورغلې دي. دی وایي د بیکاری او کاروبار د نشتوالي له امله خوب وړی و، ډیری وخت له دې امله ویده شوی وي.
غزنی ادیغواله د خراب ته ورځ په ورځ حالات خرابېږي. وروره کارونه نسته، دوکانداري وي دی، دوکانداري وي دی، ناست کار نسته. دا زموږ غل ده، دا زموږ ژوند ده، دا زندګي
دا. په داسې حال کې د چې په غزنی کې سختو جګړو د خلکو په کاروبار او اقتصاد بده اغیزه کړې ده. د دغه ځای دوکانداران وایي څومره چې په دا وروستیو کې جګړې زیاتې شوې، هماغومره ورسره د دوی کارونه خراب شوي دي. د دوکانونو کرایه، د اوګرایي په نوم پیسې، د برېښنا بیل او د دولت مالیه، هغه څه دي چې د کاروبار د نشتوالي له امله اوس پرې کول له وسه وتلې دي.
زما نوم سیده خیالی جان همدرد ده. خلک له اقتصادي فقر سره مخامخ دي. خلک دي بیګا لپاره داسې شی نس پیدا کولی سي، د عیال لپاره ډوډۍ یوسي. په ښار کې هم ګڼه ګوڼه بیخي کمه سوې دي. خلکو په ذهني روحیه باندې ډېر تاثیرات راوستي دي. خلک بیخي له ډېرو مشکلاتو سره مخ
دوی لخ کیلو لورو د جګړې د بندیدو غوښتنه کوي تر څو په دغه ځای کې خلک د وژل کېدو ترڅنګ له فقر، غریبۍ او بېوزلۍ څخه په امان شي. غزنی د پکتیا، پکتیکا، میدان وردګ، زابل، بامیان، روزګان، لوګر او دایکندي ولایتونو د خلکو لپاره د مرکز حیثیت لري. د یادو ولایتونو ډیری خلک دلته د کاروبار، مارکیټونو جوړولو او خوارک خلو لپاره راځي، خو سیمه ییز چارواکي بیا ډاډ ورکوي چې دلته به هم کاروبار ښه کیږي او هم به ښار د وسلوالو له محاصرې ازادیږي. په غزنی کې د ټولنیزو چارو ریاست مشر شهیر مشعل ازادي راډیو ته وویل:
آنچه که ما از وضعیت تحلیل داریم، انشاءالله وضعیت به زودی ها
څنګه چې زه اوسنی امنیتي وضعیت تحلیلوم، انشاءالله په تیزی سره مخ په ښه کېدو دي. د خلکو هڅې او کارونه به بیرته ښه شي. زموږ امنیتي ځواکونه هڅه کوي چې خلکو ته وضعیت تنظیم کړي.
غزنی ښار له تیرو 15 ورځو څخه د وسلوالو طالبانو په محاصره کې راګیر دی. د غزنی ښار مرکز اړوند توحید آباد، حسن آباد، امیر محمد خان کلا، د کډوالو ښارګوټی، قاضی کلا، خشک، تحویلدار کلا، گنج او داسې نور هغه سیمې دي چې له تیرو 15 ورځو پکې امنیتي ځواکونه له وسلوالو طالبان سره وخت په وخت په جګړو بوخت دي. دا سیمې د ښار مربوط دي.
د ازادي راډیو خبرونې اورئ. د کندهار د میرویس روغتون چارواکي وایي چې د روانې جګړې د ټپیانو د درملنې لپاره عامو خلکو 300 یونټه وینه ډالۍ کړې ده. ډاکټران وایي چې په تیرو 2 ورځو کې لسګونه کسان د خپلې وینې د ډالۍ کولو لپاره دې روغتون ته ورغلي دي.
میرویس روغتون ته هر ورځ د جګړو ګڼ ټپیان ور انتقالیږي چې اکثری وینې ته شدید اړتیا لري. د کندهار لسګونه اوسیدونکو د ټپیانو د ژوند ژغورلو لپاره وینه ډالۍ کړه. اکثر هغه ځوانان دي چې جګړو غمجن کړي، ټینګار لري چې د خلکو ژغورنې ته له خپلې وینې تیر دي. د روغتون چارواکو ازادي راډیو ته ویلي 300 یونټه وینه یې ټوله کړې چې اوس وخت د ټپیانو چاره پرې کیږي. هر ناروغ په متوسط ډول 4.5 یونټه وینې ته اړتیا لري او دا اندازه هغو ته چې وینه یې ډېره ضایع کړې لوړه ځي. طالبانو که څه هم په ښار باندې د بریدونو په تړاو څه نه دي ویلي، خو د کندهار سیمه ییزو چارواکو ویلي دې ډلې د ښار په 15، 9، 16 او 19 ناحیو باندې تازه بریدونه پیل کړي. افغان پوځیانو تیر یوه اونۍ د دغو بریدونو د دفاع لپاره ځوابي بریدونو ته دوام ورکړی. د جګړو زیاتېدو عام خلک راتلونکي ته ډېر اندېښمن کړي. په دې سربیره چې وسلوالو طالبانو او افغان پوځیانو ته په روانه جګړه کې مرګ ژوبله اوړي، د مرګ ژوبلو یوه لویه برخه ملکیان دي. محمد چې زخمی په کټ پروت دی، د جګړو د بندېدو غوښتنه کوي. میرویس روختون چارواکی وایي لسلو زیات ټپیان یوازې تیرو 2 ورځو کې روختون ته وروړل شوي. دغه روختون ته تیر یوه اونۍ له جګړو او بریدونو نږدې 1.5 سل ټپیان اکثر ملکیانو انتقال شوي. شاوخوا 40 جسدونه هم راوړل شوي چې پکې 3 ملکیان شامل دي. لکه چې بهرنیو ځواکونو له افغانستانه وتل پیل کړي، وسلوالو طالبانو په ولسوالیو او ان لویو ښارونو بریدونه زیات کړي. افغان حکومت وایي پوځیان د طالبانو د بریدونو د دفاع جوګه دي او اجازه نه ورکوي چې دا ډله زیاتې سیمې لاندې کړي.
قدر من اوریدونکو، دا او نور راپورونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه کتلای شي. ازادي راډیو ډاٹ کام او ازادي راډیو ډاٹ اورګ د ازادي راډیو د ویب پاڼه پته ده. د ازادي راډیو پر ویب پاڼه د افغانستان سیمه او نړۍ د روانو چارو په اړه وروستي راپورونه، مرکې، تحلیلونه، ویډیوګانې او نور په زړه پورې مطالب هم لوستلای او لیدلای شي.
زړګی می غواړي غې ګورانا حالات بل ډول دي راغاړې نوسې جانانا حالات بل ډول دي وراغاړې وا نوسې جانانا حالات بل ډول دي ډولو سنگار د جنکو مو مخ بندونو وړې ډولو سنگار د جنکو مو مخ بندونو وړې چې ته خفه نشي پیزوان حالات بل ډول دي راغاړې نوځې جانانا حالات بل ډول دي وراغاړې وا نوځې جانانا حالات بل ډول دي ګران هیوادوالو په کور پاتې شي څنګ ته د مور پاتې شي کورونا دا شان مات
دا ازادي رادیو دا قدرمن اوریدونکو په پاتې خبرونه کې تاسو د ازادي او اوریدونکو د اونیس پروګرام اوریدو ته را بولم.
ازادي او اوریدونکو
د ازادي او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې خبرونه په سر کې مو یو شمیر هغه پیغامونه راټول کړي چې له بیلابیلو ولایتونو نه راته زموږ اوریدونکو د کورونا په وضعیت او دغه راز پرختونونو کې د ستونزو په اړه پریښي. موږ په خبرونه کې د کورونا په اړه په ځانګړي ډول د کورونا د واکسین په اړه له یو مسؤل سره هم غږېدلی یو. هیله ده چې د خبرونه تر پایه زموږ ملتیا وکړي. راځئ په سر کې په دې ارتباط ستاسو پیغامونه واورو.
السلام علیکم ورو نو مینور الحق دې جلالبات ولایت نه تاسو سره تماس کې اورو عدالت دا غشن کې کاروبار نه نشته. کورونا دا غریبانان څنګه پکر سره مخ دی دې غم وکړي اورو عدالت هویا او دا کم خلک چې څه سره مرسته کوي دا دیاسي موسسه او دا مسجد ماجرونو ریاست چې کم دې دلته هغه چې څه سره مرسته کوي چې ملک یې عدالت دې شینی کم دې چې کړي د غریبانو راغلي دا هیڅ سره مرسته نه دي شوی.
سلامونه خوږې احترامات نه منه. نوم مې سید الله ستار منګل د پکتیا ولایت مرکز ګردیز نه د ازادۍ راډیو پیغام پټول مسین کې خپل پیغام پټوم. غوښتنه مې دغه ده له عامو خلکو څخه او له خصوصا له پکتیاوالو څخه چې دوی کورونا جدي نه نیسي او دوی تل ګڼې ځایونو ته ځي او دوی د کورونا کوم هغه مسایل چې دي چې په روغتیایي کارکوونکي دوی ته تصویر کوي دوی په هغه باندې عمل نه کوي. بدبختانه او زه ویلی شم چې په دې سره په پکتیا کې د ناروغانو شمېر بیخي زیات شوی دی. نو له عامو خلکو هم غوښتنه دغه ده دوی د کوم کورونا کومې لارښوونې چې د عامې روغتیا وزارت له طرفه ورته کېږي دوی دې په هغه باندې عمل وکړي تر څو له کورونا څخه دوی وسوتل شي او په عموما کې ټول افغانستان هېواد له دغه کورونا وایرس څخه وژغورل شي. نو غوښتنه مې دغه ده چې دوی هر څه باید مراعت کړي. که چېرې مراعت نه کړي نو بدبختانه چې دوی به له سختیو سره مخامخ شي.
السلام علیکم. سلام وایم د قندهار ولایت د امام ولسوالۍ څخه عبدالکریم سرزمین څخه ساحه کې د کورونا مریضې ډېره زیاته شوې ده. حتی چې د خپله ساخته یم کور فامیلونو ساخته ده. د ډاکټر صاحب د شفاخانې د هدایت څخه دا غواړو مسته لارښوونه د دوایي د تداوي وښيي چې کومه تداوي پرې ګټه ولري. موږ نه شو کولی چې دا ټول شفاخانې ته ولاړ شي.
بلی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد خادم دلمنگ زما ټول مسلمانانو وروڼو ته او ټول هیوادوالو ته او ټول افغانانو ته دا توصیه ده او دا مې وسخه غوښتنه ده چې د کورونا څخه خپل ځانونه وساتئ. ځکه چې په تېر کال کې دوه واره د کورونا څپه راغله خو هغه داسې نه خپرېدل لکه شر کال چې اوس دغسې په ډېر زیات پر مخ روانه ده. په هر سیمه کې خپرېږي. موږ تېر کلونو کښې نو دا کورونا موږ درواغ ګڼل. موږ دا کورونا نه ده او بیا پر سړي تاوانه کوي. دا مسلمان باندې عزت نه کوي. البته دا یوازې د کافرانو دپاره ده یا د نورو هېواد د نورو دولتو دپاره ده. دا پر موږ مسلمان باندې تاثیر نه کوي. خو دغه ده چې اوس دغه کورونا موږ علماو هم ثابته کړه. موږ ته هر چا د علماو خبرې ډېرې ښه منو. ټول مسلمانان یې موږ منو. نو دا چې اوس ولما وان دا ثابت کړ چې واقعیت کورونا مخ کم خبره سي او دا چې ایو د دې اړه باندې وادي شریف هم چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم پر ویلي چې په کوم سیمه کې کورونا وبا خبري وي ام یو په هغه سیمه کې دا هغه سیمه کې چې نه بل څه ته دی او نه دا هغه کلی ته بل څوک راځي نو دا یو څه طریقه ده چې څوک عملي کې نو زما له ټولو وادوالو څخه دا غوښتنه ده چې تر خپل وسه پورې کورونا جدي ونسي او کله چې په کورونا باندې اخته وسه بل څه څنګه منځ کې دي او د روغبړ او دغه شي د ډیر ګڼ ګڼ څخه دا دا وکړي.
سلامونه تاسو ته ګران ورور د نړۍ ټول مسلمانانو ته. افغانستان چې اوس کورونا دای سرایت کړی دی چې په زرهاو نفر وي دا خو دې خو سلهاو یا دې په زرهاو مري چې درک نه پلري او بل دا روپۍ چې راځي د کورونا په نامه باندې دا دې ټول په جنگ کې مصرفي یو ورته هم زه د فارنه د مصرف کړی زما د ټول نړیوالو څخه دا هیله ده چې دا سم مدیریت کې د دې روپو معلومات بس خاص وکړي دا چې حالې په افغانستان کې چې هغه ورته چې وروبا نه راښته چې د کورونا د شتریاو سختي د ورکه په ټوله سارا وکړي د خپل څو کې دا بیا منځکې درکنل دي دا منځکې طالبان په لاس کې دي نو ډېر سخت سړي جوړ کړی او بل یو دا چې د نړۍ د سړا او توګه ته په ټوله افغانستان کې خبره ده چې دا باندې نه په غړي یو ځای ژوند یې ولنه کړی نو موږ نو ریواله څخه دا خیره ده چې خپل مرستي بدري وروکي او خپل مدیریت
زه ولیا زبیره دو ټولو کارکونکو ته سلامونه وایم باد سلامه دی ما پیغام دا ده چې کورونا ټول تاوان ماشومان ته ورسو چې مکتب بند شو یو من جنازه کې زر نفر ولاړی الته نشته خبره چې څوک وایي چې لری لری ودرېږي چې کورونا به مونږ شي په یو جمعه کې 100 نفر 50 نفر 70 نفر بسرو 200 نفر 300 نفر ولاړی دا چې دا خبره نشته چې لری لری ودرې چې کورونا به مونږ نشي خالي ماشومان ته په مکتب کې کورونا ده بس خاص د ماشومان او تاوان یو کاو د ماشومان ازار واخیست بس دا ماشومان دې بیرته خو چې مکتبو ته هر څوک چې شکر او کورونا اثر ته کې یاقه دي قلنټینو کې نور ځوانان وایي چې دا د زړو مرض ده هغه دې شي قلنټین نه کوي چې نه کوي خو بیا خو دې باغ مریض مریض خلک قلنټینو چې ما ګډاریږي بس نو راغه دی چې اتی دی نو قلنټین خلاص کی ماشومان ته دې بیرته مکتبونه او مدرسې خلاص کی دا غدې ما نه زار
چوغه مودا دی وره د زابل د ولایت نظام دې تا خوند او سایس د سرځګې زما چې دا مو ته تا خوند کی دا مریض دې سخت تکلیف یو کوي د مشکلې یو کوي دې دا ځغ به باید تر ولایت تر وزارت تر صدارت تر جمهور کوم شات شي د همکاري باندې د ټول اورګانو په همکاري باندې او د امارت په همکاري باندې د دغه تاخون په شان کې مرزان سخت دي دا ځغ دې زور ځغ دې کمره ته که دولت واجب لري او د مسلم همکاري وکي د دوا پاکره باندې د هلي نگاه شخه چې دا واره راځي چې کایتي کې د دې سلو د شمشته د مخلوق ډیر په عذاب دي نو دا غرم پیغام دی دا غرم د سوو ویل بس دا ځکه چې دا ځواني وکه دا ویان صاحب په دازمو ځغ او د ونړي څوار کی او ټول افغانستان او کاکونکو ته مشرانو ته
نورستان ولایت و مول صالحنا محمد مدني ازادي راډیو سره په تماس کې ما زه غواړم چې دغه د محصلینو دغه مشکلاتونو په اړه چې دغه کورونا راتګ سره چې کوم د محصلینو په تعلیمي وضعیت باندې کوم بد اغیزه کړې ده هغې په هکله غواړم چې خپل نظر وړاندې کړم. که څه هم موږ دا خبره د خبرونو له لارې اورېدلې ده چې د افغانستان په نورو ولایتونو کې خصوصا نگرهار کابل هرات او نور ولایتونو کې دا کورونا چاپه چې دا ډیره وده کړې ده ولې خوشبختانه په نورستان کې دغه کورونا چې دا د دې درېمې څپې دومره شدت دلته نه ښکاري او نه دومره خلک کورونا اخته شوي ده او دلته هم پوهنتون چې دی هغه پوهنتون محصلینو پر وړاندې همدارنګه دارالعلوم او مکتبونو ټول دغه کورونا په وجه باندې تړل شوي ده او دا د عامو محصلینو په تعلیمي وضعیت باندې ډېر بد اثر کوي.
بلیا السلام علیکم محمد قاسم زما کوم دیوان بولای ستاسو پیغام پرې کوم
په افغانستان کې په دې وروستیو کې د کورونا یا وبا پیښې بیخي ډېرې شوي دي او خلک هېڅ توجه نه ورته کوي. تاسې وګورئ په هر ورځ 15,000 کسه پخته کېږي او د هغه څخه وروسته 100 کسه ژوند له لاسه ورکوي. که چېرې په جدي توجه حکومت او خپل خلک ونه کړي نو لویه فاجعه به رامنځته شي. نو هیله مند یم چې خلک او جمع حکومت د دې وبا د مخنیوي لپاره ناسه کار شي او تدابیر ونیسي.
سلام علیکم، زه عبدالوید لوګر نه دی. ما پیغام دا ده چې د کورونا په باره کې دا صحت عامد په حکومت باندې او په طالبانو باندې غږ وکړي چې هر سړی په خپله منطقه کې ماسک مراعت کړي او په زور باندې چې په زور نه کار وانه خلي حکومت او طالبان دا دوه حکومت دي په افغانستان کې دا مراعت هیڅوک هم نه کوي. دا د افغانستان خلک داسې دي لکه ماشومان چې څه ورته وایي چې په شفاخانو کې اکسیجن نشته، جای نشته، بیا هم نه مني، بس بیا پراسي، بس وروره بیا بغاري وي. دغه د ما نظر ده چې بس وروره دغه د جبري دغه کار وکړي او بل په یوه منطقه کې چې ما سوای دي بل منطقې خلک دې نه وځي. مغو خلکو ته به خدای ته فکري، ما خلک دې خخري که خدای به خلک خو خدای دې به خلکو مو بشي او کني خدای به خلک چې دا ټوله دنیا ته راټوله کوم خدای نه بشي. دغه د ما نظر نورم په مخه ښه
خبروں تاسو پاکستان ډیره حاله پرې نګونګونې ته غزان جوړي او کوم سوسان چې ډاکټران کوم مشورې تاسو په نظر کې تر کوي او په نظر کې وایي چې ډیره حاله پرې بیا د کورونا څخه وځي یا شاید چې تاسو له هغه خلک دوه نه نه پوي د باقي هغه د لمه ما کو هوا ور وځي د څه چې ډاکټر خلک وایي چې ډیره حاله پرې کورونا کې دي نه چې نو د مونږ مو کورونا کې دی وایي.
سلام علیکم، آزادی رادو ته سلامونه. زه محبت خان د لوګر ولایت د ازری ولسوالۍ د چوترې کلی څخه خبرې کوم. ما کور ټول کورونا نیولی ده او لوړ پوه چارواکو څخه مې هیله کی چې د موږ زر تر زره غم وخوري او ډېره سخته میاشتې مې ده، سخته عجز یم. ټوله خیلخانه مې کورونا نیولې او مرکزی د ازری مرکزی روختون کې مې شیربسته نه ګولۍ سته نه ستنې صحیح شي شیم نهسته او لوړ پورو چارواکو څخه مې هیله کوي چې د خدای په لحاظ د قرآن په لحاظ د مونږ غم وخوري او ډېره سخته نیستیم. د ټول کور مې کورونا نیولی او ډېره مهرباني. ازادۍ رادونه
ازادي او اوریدونکي پروګرام اورئ.
دا اوستاسې یو شمېر هغه پیغامونه چې د کورونا د وضعیت په اړه مو ازادي رادیو ته پریښو. کورونا دریمه صفه لا هم په افغانستان کې روانه ده. چارواکي وایي چې دا صفه خپل موج ته رسیدلې ده یا تر ټولو لوړې کچې ته رسیدلې، خو ورته وخت کې داسې راپورونه هم شته چې روغتونونو ته د ناروغانو د ورتګ کچه یو څه کمه شوې ده. په همدې ارتباط ما د عامه روغتیا وزارت له مرستیال ویاند میرویس علیزی سره مرکه وکړه او په دې مرکه کې تر ډیره له ده سره د واکسین په اړه غږیدلیم. په سر کې مې له ښاغلي علیزی نه وپوښتل چې د واکسین چارې چیرته رسیدلې دي.
تر اوسه پورې په څلور دېرش ولایتو کې زموږ د واکسین تطبیق لړۍ په نارمل ډول سره روانه ده او د 902,000 څخه ډېر وادوال واکسین شوي دي.
تاسو ویل چې څه باندې 9,000 کسانو ته تر اوسه په افغانستان کې کورونا واکسین تطبیق شوی دی، یما د سینوفارم او استرازینیکا بڼه یې. دا ویلی شو چې دغه 9,000 څه باندې کسان بشپړ واکسین شوي، یعنی دوه دوزې اخیستی او کنه دوی کې ځینې دي چې یوازې یو دوزې ترلاسه کړی.
نه دې کې د اتره داسې وګړي دي چې یو دوزې ترلاسه کړی دی او ځینې وګړو دوه دوزې ترلاسه کړي. خو څنګه اڅه په لومړي پړاو کې چې موږ په واټ کې د استرازنیکا کمپنۍ واکسین درلوده، په هغه وخت کې ځینې وادول ته دوه دوزه واکسین د استرازنیکا کمپنۍ تطبیق شو او ځینې ته بیا یو دوز تطبیق شو چې یو دوز بل به هم پراتون چې یو یا دوه نه او کې به نموړې واکسین هم یو تر انتقال شي چې کوم 500000 دغه واکسین چې کوم کسان یو د تر لاسه کړی هغه ته هم دیم وسدګ شي او د سینوفارم کمپنی واکسین هم موږ دوه تقسیم کړی وي یعنی 50% په 13 اونۍ کې تطبیق شروع او 50% چې دی د همدغې اونۍ د پیل څخه تطبیق شروع پیل شوي هم همدغه هیوادول ته تطبیق کېږي چې لومړی دوز ترلاسه کړی او دویم دوز ترلاسه کوي یعنی په عمومي صورت سره دغه ناسته او دوه ډېر څخه چې ډېر هیوادوال واکسین ورته تطبیق شوی دی کې هم دو دوزه کسان شامل دي او هم یو دوز شامل دي.
علیزای صاحب، اوریدونکو ته څه وایي؟ هغه کسان چې دا مهال په ولایتونو کې په لرو پرتو سیمو کې زموږ تاسې غاوري او کرونا درېمه څپه هم روانه ده، په مجموع کې د واکسین په برخه کې څومره ژمنې ترلاسه شوي دي؟ دا 3 میلیونه خو امریکا مرسته کوي، چین او هند هم مرسته وکړه، نور هیوادونه څه وایي؟ د روغتیا نړیوال سازمان څه وایي؟ د افغانستان وضعیت له مخکې نه نازک ښودل شوی دی، ژمنې مو څومره ترلاسه کړي؟
د واکسین او د ژمنو په اساس باید ووایو چې خوشبختانه کوم ټارګټ چې د روغتیا وزارت د پلان مطابق ټاکل دی، موږ وایو چې په 2023 او 2023 کلونو کې خپل 80% وګړي واکسین کړو، چې په 2023 کال کې هدف مو دا دی چې 80% باید واکسین شي. دغه واکسین تقریبا 50% د 50% لپاره نړیوالو مرستندوی ادارو مرسته کړې ده او د حکومت رهبری یعنی زموږ د ګران هیواد د حکومت رهبری د تدارک چارې پر مخ بیولې دي. هغه واکسین چې موږ یې په خلاف کې لرو صرف د 10% لپاره موږ یو څه خلا لرو چې دغه لپاره مو هڅه ده چې دغه واکسین هم که چیرته ځینې مرستندوی ادارو یا ځینې هیوادونو مرسته وکړه خو دغه 10% به هم پوره شي، او که چیرته ونه کړه نو د حکومت رهبری دې ته چمتو ده چې دغه 10% متبقي ته هم واکسین تطبیق شي. زموږ هیوادولته من جمله 8 میلیونه دوزه واکسین ته ضرورت لري، په دې کې تقریبا 2 میلیونه دوزه واکسین او تدارک هم ترسره شوی دی. نړیوال مرستندوی ادارو هیوادونو هم مرسته کړې ده په دغه برخه کې، صرف په 80% کې 50% دا خو 2014 کال کې موږ 14% هیوادوال خپل واکسین وو، 14% هیوادوال خپل واکسین 2020 کال کې 2020 کال کې بخنه غواړم موږ 14% هیوادوال خپل واکسین وو. هدف مو دا دی چې هغه 14% هیوادوال ته چې واکسین یا دیت موږ یا خلا موږ لرو، هغه ته که چیرته ځینو مرستندوی هیوادونو یا ځینو هیوادونو د مرستې ژمنه کړې ده خو هغه له اوسه پورې په کلي ډول سره نه ده، هغه موږ نه شو ویلی چې دوی په دغه ژمنه کې به څومره عملي بڼه به غوره کړي، خو که چیرته ونه شو د حکومت رهبرۍ به یې د تدارک چارې پر مخ وړي.
بله، او لومړیتوب چا ته ورکول کېږي په ولایتونو کې؟ که اوس زموږ اوریدونکي وغواړي، خصوصا هغه اوریدونکي چې مثلا مزمن ناروغۍ هم لري، عمرونه یې هم لوړ دي، لومړیتوب څنګه ورکول کېږي؟ او دغه کسان کوم ځایونو ته مراجعه وکړي؟ مرکزي روغتونونو ته چې دا واکسین ترلاسه کړي، او که نه د زونونو په کچه به کابل ته راځي واکسین لپاره؟
د 80% وګړي چې موږ ټارګټ کړي دا هم هغه کسان چې د 18 کلونو څخه یې عمر لوړ دي، او صرف حامله میندې او هغه میندې چې شیدې ورکوي دا په دې کې شامل نه دي. خو د اوس لپاره چون واکسین موږ سره کم دی، نو په همدې اساس سره موږ اولویت بندي کړې دي. یعنی لومړیتوب هغه کسان ته ورکوو چې عمرونه یې د 50 کلونو څخه لوړ دي، کوم کسان چې مزمنې یا دوامدارې ناروغۍ لري، داخلي بېځایه شوي کسان، په محبسو کې بندیان، او کوم کسان چې تر یو چتر لاندې د څوک په اداراتو کې ډېر کسان په یو چتر لاندې په یو اطاق کې دندې ترسره کوي، او یا هم هغه کسان چې د ډېرو مراجعینو سره سروکار دی، او د دوس لپاره د امریکای متحده ایالاتو واکسین چې ورته انتقالي دي کې د مکاتب او اداري پرسونل ته واکسین تطبیق کیږي، او د هغه متعلمینو کورنۍ ته واکسین تطبیق کیږي چې د اول سیم نه تر شپږم سیم ته پورې دي. دا او د ورته نور وګړي دي چې هغه پذیره دي، هغه ته واکسین تطبیق کیږي. اوس
د عام روغتیا وزارت مرستیال ویان میرویس علیزای وو.
آزادی او اوریدونکي ستاسو د ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
له دې سره د آزادی او اوریدونکي د پروګرام پای ته رسیږي. ل خپل همکار طاهر روخانه مننه کوم چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړې وه. تر بیا مو په خدای سپارم. ښه ورځ ولرئ.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغو ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهئ. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکي ماشین شمیره ده 0 او 2 3 4 1 6 او یوه نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.